द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خضر من اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې څلور منیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې نه بجې دي ستاسو قربانې مزمنه ز شهید لومړی هم ستاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته کابل کې تیره ورځ د یوې جنازې لمانځلو پر مهال درې بمی چاودنې شوي چې له کبله یې شل کسان وژل شوي دي او تر نوي کسانو زیات شمیر نور ژوبل دي د امریکې په 115 ښارونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د کمپاین او ټاکنو پر مهال د روسیې د اغېز په تړاو احتجاجونه شوي دي او د دغو اړیکو د پلټنو غوښتنه یې کړې ده اخوا د نن د انګلستان په برمنګن ښار کې به د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافي څلورم میچ لوبیږي سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته کابل کې د پولیسو او مظاهره چانو نښته کې د افغانستان د ولسی جرګې د مرستیال عالم عزدیار د وژل شوي زوی سالم عزدیار په جنازه کې درې چاودنې شوي دي چې تر دې مهاله پکې شپږ کسان وژل شوي او تر نوي کسانو نور ژوبل دي خو د عامې روغتیا وزارت د مړو شمېره شل تنه ښایي د جنازې په دې مراسمو کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او د افغان حکومت یو شمېر نورو لوړپورو چارواکو هم ګډون کړی و د کورنیو چارو وزارت ویاند سرپرست نجیب دانش ویلي چې په دغو چاودنو کې دغو چارواکو ته د سر زیان نه دی رسېدلی اخوا ډاکټر عبدالله په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله چې ویلي دي چې چیرې چې استعفا چیرې د استعفا د خلکو درد دوا کولی شي هغه دې ته تیار دی چې د خپلې دندې څخه ګوښه شي ښاغلي عبدالله ویلي که دا استعفا د هغوی ننګونو لپاره د حل لاره وي چې هیواد ورسره مخامخ دی نو زه مطمئن یم او حداقل د خپل ځان په اړه غږېدی شم چې زه به آماده وم چې استعفا ورکړم د پنځم بیا په ورځ بیا په کابل کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د اخوډاب کې د څو تنو له وژل کېدو وروسته مظاهره کوونکو د حکومت د مشرانو سربیره د کورنیو چارو د وزیر او د نور امنیتي چارواکو د ګوښه کېدلو غوښتنه مطرح کړه بلې لورې ته پېښور کې یو شمیر مدني فعالانو د کابل خونړۍ برید په تړاو احتجاج کړی دی احتجاج کوونکو د پېښور پریس کلب مخې ته د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې خلاف شعارونه ورکړي دي دوی شمې بلې کړي دي او د کابل چهارشنبې او پنجشنبې ورځو بریدونو له قربانیانو سره یې خواخوږۍ څرګند کړی دی د پېښور په شمول د پښتونخوا په ځینو سیمو کې یو شمیر مذهبي ډلې په افغانستان د طالبانو جګړې ته د جهاد نوم ورکوي نن بعد انګلستان په برمنګن ښار کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافي څلورم میچ لوبیږي ماهرین وایي د دواړو هیوادونو لوبو کې ټاس ډیر مهم رول لوبوي او کوم ټیم چې ټاس وګټو نو هغه به لومړی بیټنګ کوي د دې نه وړاندې پرون درېیمې شوې لوبې کې سویلي افریقا د سریلانکا ته په شپږ نوي رنځونو کې ماتې ورکړې د امریکا متحده ایالاتو په 115 بېلابېلو ښارونو کې او د نړۍ نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ احتجاجونه شوي دي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او ټاکنو پر مهال د روسیې اغېز په تړاو د پلټنو غوښتنه کړې ده احتجاج کوونکو د ډونالډ ټرمپ د حکومت پر ضد شعارونه ورکول هغه غوښتلي دي چې هغه دې خپل مالي یا ټکسونه ورکړي دا احتجاجونه هم د مارش فور ټروت اف په نامه د مظاهرو تابعه د امریکې په نیویارک واشنگتن یوټلند او اوریګن په او همداشان په لندن کې کړی ده دغه مدني فعالین غواړي چې یو بې طرفه کمیسیون جوړ شي او د دغو مسلو د سختې پلټنې وشي بلې خوا د لندن په پول یا لندن بریج د شنبې په ماښام د یوې لوی موټر په ذریعه لاروي کسان وهل شوي دي چې ویل کېږي یو شمیر کسان ژوبل دي بلې خوا عیني شاهدان ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنان په چړې هم وهل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو خبری خپرونې ته غوږیست. تاسو دغه خپرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. کابل کې تیره ورځ د یوې جنازې لمانځلو پر مهال درې بمي چاودنې شوي دي چې له کبله یې ویل کېږي شل کسان وژل شوي دي او تر نوي کسانو زیات شمېر نور ژوبل دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي بختور شاه په خپل راپور کې.
په کابل کې تیره ورځ د یوې جنازې په مراسمو ترسره شوي درې بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیره نورلسو ته رسېدلې ده. په کابل کې د ایټلی په مرسته د چلیدونکي د ایمرجنسي هسپتال چارواکو وینا ده، د دوی هسپتال ته نورلس وژل شوي او شپاړس ژوبل شوي کسان وروړی شوي وو. ولې د افغانستان داخله وزارت د وژل شوو شمیره شپږ او د ژوبلو اووه اتیا ښایي. دغه جنازه د جمعې په ورځ په کابل کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د انخطو په وخت د وژل شوي ځوان سالم عزدیار وه چې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عالم عزدیار زوی وو. رپورټونه وایي په دغه جنازه کې د افغانستان اجروي رئیس عبدالله عبدالله، د بارانو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی او د افغان حکومت یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کوو چې پکې پرله پسې درې بمی چاودنې وشوې او په لویه کچه یې مرګ ژوبله واړوله. خو د افغانستان حکومتي چارواکي وایي عبدالله عبدالله، صلاح الدین ربانی او نور حکومتي چارواکي پکې بچ پاتې شوي دي. د دغه چاودنو ذمواري هم چا په غاړه نه ده اخیستې. طالبان چې اکثر په افغانستان کې هم دغه ډول بمی حملې ترسره کوي وایي په دغه چاودنو کې لاس نه لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دغه حملو تور په حکومت کې په ناست مخالفه ډلو لګولې. په کابل کې د شروع په ورځ هم یوه لویه خونړۍ چاودنه شوې وه چې د اتیاو نه زیات کسان یې وژلي او په سوونو نور یې ژوبل کړي. د افغانستان داخله وزارت د دغې چاودنې تور د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګولې او وایي دغه حمله حقاني ډلې د ISI په مرستو په پاکستان کې طرحه کړې وه. خو د پاکستان خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا د کابل دغه تورونه رد کړي او ویلي دي په پاکستان د تورونو لګولو سره کابل خپله ذمهواري نه د خلکو پام اړول غواړي. په کابل کې په تیرو څو ورځو کې د بمی چاودنو او بدامنۍ وروستو احتجاجي مظاهرې راپارېدلې دي او د جمعې په ورځ هم په کابل کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په انخطو کې یو شمیر کسان وژلې شوي وو. مظاهرچیان د صدر اشرف غنی او اجروي رئیس عبدالله عبدالله نه د استعفا غوښتنې کوي او وایي دوی ولس ته د امن ورکولو کې ناکامه شوي دي. اجروي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که د ده په استعفا د خلکو درد کمیږي دی ورته چمتو دی. صدر اشرف غنی په یو ټویټ پیغام کې ویلي افغانستان د جنگ په حالت کې دی او ولس له په دې وخت کې د صبر او زغم نه کار اخیستل پکار دي او د دشمن په ضد یو موټی کېدل. رپورټونه وایي افغانستان د شام نه پس د نړۍ تر ټولو بدم نه هیواد جوړ شوی دی، چرته چې د روان کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 215 عام ملکي کسان وژل شوي دي او همدغه شان کال 2014 کې 3,500 کسان وژل شوي وو چې په یو کال کې د افغان وګړو تر ټولو زیاته وژنه ده. امریکا غواړي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې قلاري راشي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان د افغانستان دپاره د 15,000 نورو پوځیانو لیږلو تجویز وړاندې کړی دی. د صدر ټرمپ انتظامیه په دغې غور کوي چې په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ منطقي انجام ته ورسوي او القاعده، طالبانو او داعش له ماتې ورکړي، چا چې یو وارې بیا په دغه هیواد کې سر روچت کړی او د بېګناه افغانانو د وینو تویولو لوبه یې توده کړې ده.
دا ډیوه رادیو ده. که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com چې داسې به لیکئ voanews.com.
ګرانو خدمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته یو بل سیمه ایز راپور وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت ویلي دي خپل د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلارې لاندې د ترهګرو پر خلاف کوچلي ګامونه اخیستي دي. خو څېړونکي وایي چې دغو ډلو ته د مالي مرستو لارې بندول د حکومت لپاره یو لویه ننګونه ده او دا چیلنج لا دوی ته تر اوسه دمه پروت دی چې دوی نه دي توانېدلی چې د دې مخه ونیسي. خو حکومت دا هم ویلی دی چې د ډیرو داسو کسانو اکاونټونه هم بند کړي دي چې هغوی باندې د ترهګرو ګومان کېدلو. نور تفصیل یې تاسو ته پیر ویلا چا په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د تندرو وډلو په ضد د یو شمېر ګامونو تر څنګ په لویه شمېره کې د لاقانونه ډلو مالي سرچینې تړلو دعوی کوي. خو ناکیدین وایي چې په شخصي توګه د غډلو سره کیدونکي مالي امداد مخه نیول اوس هم د حکومت لپاره لوی ګواښ دی. بهر ملکی خبری ادارې اے پی تر مخه د پاکستان حکومت لوی شمېره کې د لاقانونه ډلو بینک اکاونټونه تړلې دي او د دې نه لږ تر لږه درې میلیونه ډالر ضبط کړي دي. خو د دې باوجود یو عام تاثر دا دی چې د پاکستان حکومت دغه ډلو سره خواخوږي لرونکي او مالي مرسته کوونکي تنانو په ضد د لانور سختو کاروایو کې د مشکلاتو سره مخ دي. او اخباری رپورټ تر مخه راتلونکي میاشت یورپي هیواد سپین کې د ترهګرۍ د خاتمې په ترڅ کې انټي منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني ترسیل په اړه غونډه کې یو ځل بیا پاکستان د سار لاندې راوستلو فیصله کیدلی شي. په کال 2015 کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې دغه نړیوال تنظیم په دې معامله د پاکستان حکومت په ګامونو اطمینان څرګند کړو او پاکستان د سخت څارنې د عمل نه بهر ساتلی و. خو د بهر ملکی ادارې اے پی د رپورټ تر مخه پاکستان کې غیر قانونه ګرځولې شوې تندرو وډلو جیش محمد او لشکر طیبه په بل یو نوم سره کار شروع کولو د اطلاع سره نړیوال ورورولۍ د تشویش سره مخ ته. او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر راتلونکي غونډه کې د پاکستان د سخت څارنې کولو فیصله کیدلی شي. دا په داسې حال چې پاکستان کې د سوشل میډیا د لارې ویډیو کلیپونه خواره شوي دي چې پکې لیدل کیږي چې څنګه د بلوچستان ژوب علاقې یو جومات کې د جمعې د مانځنه پس افغان طالبانو د مرستو لپاره چنده جمع کولی شي. او هم دغه شان د خیبر پښتونخوا نه هم د طالبانو لپاره د چندې راټولولو اطلاعات مخې ته راغلي دي. خو صوبایي حکومت دا رپورټونه رد کړي دي. د پاکستان د داخله چارو پخوانی سکرتر تسنیم نورانی هم د دې رائے سره اتفاق لري چې حکومت د تندرو وډلو مالی سرچینې تړلو کې اهم کامیابې نه دي ترلاسه کړې.
کوئی بھی مطلب ہے کہ نون کیس نہیں آیا جس میں کہ ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہے وہ کسی جانے پہچانے کے ادارے کی بند کی گئی ہو اور ان کو کوئی دقت آ رہی ہو.
دی وایي چې اف آی اے لا تر اوسه پورې په یو لوی ترهګره ډله لاس نه دی اچولې. د سنه چې پته لګي چې منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني ترسیل پر خلاف د سختو قانونونو باوجود اوس هم تندرو ډلو مالی مرستې کیږي. او تسنیم نورانی زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره دغه ډلې د بینکونو په ځای نورې لارې په کار راولي.
یہی ہے کہ نام بدل لینا اور دوسرے نام سے شروع کرنا, بینکنگ سسٹم کو استعمال ہی نہ کرنا, اور بینکنگ سسٹم جو ہے اس میں ٹیررسٹ فائنینسنگ میں
دے وائی چی طرح گرے کے بوغ ڈلے دا ہر اجرن دے نوتی وی. او دوی نئے آوازی پا سانتیا سر پا بل یونم سر فعالیتون پیل کوی. خو ور سر دا چل ہم ورزی چی سنگ با مالی مرست تر لاسکو. او دا دوی پا دے ٹول چل ول دا پاکستان اڑوان دا سرکاری دارو چاروا کی گنگا سے اخکار دی. پاکستان کې د تندرو وډلو مالی سرچینو د معاملې په اړه بهر ملکی خبری ادارې د ترهګرې په ضد کامی ادارې نکتا مشر احسان غنی د خلې وایي چې حکومت په دې معامله بیدار دی او په لومبي ځل باندې د دوی ادارې هغه تنظیمونو باقاعده فهرست جاری کړي دي کوم چې صرف خیراتي کارونه کوي او د حکومت په نظر کې د دې مقصد لپاره د مالی چندو اغیستلو حقدار دي. احسان غنی زیاته کړې چې حکومت په راتلونکي کې د لانور سختو قانونونو راړو فیصله کړې ده. د کوم تر مخه چې یو تن سره که په بینک کې پیسې وي یا که ځان سره ساتلی وي د هغه لپاره به د دغې پیسو د آمدن ذرایع خودل لازمه وي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ګرانو خبرمن اوریدونکو د جی و راجو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وګورئ. راځو یو بل بهرنی راپور ولوري ته چې د امریکا متحده ایالاتو په 115 بیلابیلو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ احتجاجونه کړي دي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او ټاکنو پر مهال چې د روسیې کوم اغیز په دغو ټاکنو باندې پرېوتی دی د دې په تړاو یې د پلټنو غوښتنې کړي دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای په 115 ښارونو کې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په ضد احتجاجونه شوي. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د تیر کال په صدارتي ټاکنو کې د صدر ډونالډ ټرمپ د کمپین مشرانو او روس ترمنځ چې کوم تعلقات یا رابطې پاتې شوي وي د هغې د غیر جانبدار او منصفانه پلټنې وشي. په دومره لویه کچه لاریون کې برخه اخیستونکو په خپلو لاسونو کې بینر او پلیکارډونه هم نیولي وو چې پکې د صدر ډونالډ ټرمپ نه د هغه د ټیکسونو ورکولو د معلوماتو هم غوښتنه شوې وه. د احتجاج انتظام کوونکو مارچ فار ټروت په نوم د احتجاجونو تابعا د امریکې په نیویارک، واشنگټن، پورټلینډ، اوریګن او ورسره په لندن کې هم کړې وه. د مدني ټولون سره تعلق لرونکي ډلې غواړي یو آزاد کمیشن د جوړ کړی شي او دوی ته اختیار او وسیلې هم ورکړي چې د لنجمنې مسلې پراخه پلټنې وشي. دا وخت د امریکې سینیټ او د کانګرس په ښکته ایوان کې د امریکې په ټاکنو کې د روسي مداخلت د معاملې پلټنې هم روانې دي. دې سره سره د امریکې په انصاف وزارت کې هم په یوې خصوصي څوکۍ باندې د امریکې د استخباراتي ادارې اف بی آی پخوانی ډایرکټر رابرټ مولر هم ټاکل شوی. څوک به چې د روسي مداخلت او بیا د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د نږدو ملګرو او سلاکارانو روسیانو سره د رابطو پلټنې به کوي. دا لانجه په هغه وخت کې شروع شوه چې کله د تیر کال صدارتي ټاکنو په وخت مخالفې د ډیموکریټ ګوند کاندیدې هیلری کلینټن د کمپین دفتر نه د ایمیلونو غلا وشوه او د استخباراتي ادارو د راپور تر مخه په دغې غلا کې روسیان ککړ وو. تر دې وخته پورې کم داسې ثبوت نه دی میلاو شوی چې آیا دا هر څه د صدر ډونالډ ټرمپ کمپین په رضا او خوښي سره د روسیانو په مرستې شوي وو. د امریکې په سرخار واشنگتن کې په احتجاج کوونکو کې د ډیموکریټ ګوند د کانګرس ځینې غړو هم برخه واغسته. د کانګرس غړی جیمی راسکن وایس اف امریکې ته وویل، موږ غواړو چې دا وخت درې پلټنې چې کومې روانې دي د هغې بیرته اضافي پلټنې دې هم پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې په کار نه دي چې په دغو پلټنو کې ډیموکریټ یا ریپبلیکن ګوند مشران شامل شي. دا دې د یو آزاد او غیر جانبداره کمیشن د لارې ترسره شي. که یو خوا د صدر ډونالډ ټرمپ په ضد دا کمپین روان وو، نو بل خوا د امریکې د صدر پلویان هم سپینې ماڼۍ ته مخامخ راغونډ شوي وو او د صدر د هغې وینا ستاینه کوله چې په کومه کې صدر ډونالډ ټرمپ د پیرس د کلایمیټ تړون نه د امریکې د وتلو اعلان کړی وو. ډېر ژر به د امریکې د اف بی آی د خپلې څوکۍ لرې کړی شوی ډایرکټر جیمز کومی به کانګرس کمیټې ته مخامخ کیږي او د هغو پوښتنو ځوابونه به ورکوي چې د خپلې عهدې لرې کېدو وړاندې د صدر ډونالډ ټرمپ سره یې څنګه تعلق پاتې شوی وو. په میډیا کې داسې ګنګوسې هم خورې وي چې صدر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی ډایرکټر نه په دې خبرې خوشاله نه وو چې روسي اړیکو د معاملې پلټنو لپاره د نورو وسیلو او اختیاراتو غوښتنه کوله. د کومې وروستو صدر دی د خپلې څوکۍ لرې کړو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د جمعې پر ورځ د دې خبرې په ځواب کې چې آیا صدر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی کانګرس ته مخامخ کېدو مخه به ونیسي، نو شان سپایسر وویل چې دی په دې معاملې د صدر د فیصلې نه دی خبر. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ تر دې وخته پورې دا ټول تورونه رد کړي او دا یې د میډیا دروغ او بې بنیاده قضیه بللې. د روس صدر ولادیمیر پوټین هم دا خبره رد کړې چې ګینی د امریکې په صدارتي ټاکنو کې روس لخوا لاسوهنه شوې وه.
ګرانو خبرمن اوریدونکو، د لوبو ولورې ته ځو چې نن به د انګلستان په برمنګم ښار کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافي څلورم میچ لوبیږي. په دې هکله غواړو تاسو ته لږ تفصیلات وړاندې کړو. زموږ همکار شریفزاده دا مهال زموږ سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډیره مننه شهید، ډیره مهرباني.
شهزاده صاحب، څه ګڼئ چې په کوم ټیم باندې به فشار زیات وي او ولې به زیات وي؟
زه پاکستان او هندوستان دوه داسې هېوادونه بیا د کرکټ ته دوه داسې ټیمونه دي چې هسې خو هم اورېدونکي هم د دې کرکټ چې کوم مینوال دي دوانو میچ تا یو دوه درې هیوادونه نو د جلاري میچونه ډېر زیات کټه کیږي یو دې ته پرشر ګیمز وي پاکستان او هندستان مې دا بیا د کرکټ په دنیا کې ټول نه زیات د پرشر لوبه وي ځکه چې دوانو هیوادونو د بل سره هغه اختلافونه داسې دي بیا هغه اختلافونه که د کرکټ په وایډ نه هم وایډي هغه باندې وایډي چې هغه اختلاف په میدان باندې میدان دي خو د ملګرو په شان یې بوستر ویني را ویني د میدان نه بهر هم خو دا اوریدونکو هغه مینه او بیا دغه هیوادونو د اختلافونو او د ځایي میډیا د وجې نه پرشر په دغه دوانو لوبډلو باندې زیات وي که څه هم د پاکستان د ټیم کیپټن او د هندستان د ټیم کیپټن د پاکستان سفر احمد او د هندستان ویرات کوهلی بیا بیا په تیرو څو ورځو کې ویلي دي چې دا زموږ لپاره یو عام میچ دی موږ به داسې میچ کوو څنګه چې نورو ټیمونو سره به زموږ مقابلې وي دا څه خاص میچ نه دی خو بیا هم په دواړو ټیمونو باندې پرشر وي او پاکستان دا ځلې ټیم چې کوم دی په دې کې نوي کسان زیات دي د هندستان ټیم چې کوم دی هغه لږ د پاکستان د ټیم مقابله کې تجربه کار دی هغه کې بیټسمنان هم ښه دي بالران هم ښه دي اوس نږدې و کې هلته آی پی ایل ختم شوی دی هغه ټول تجربه ډېره د پاکستان ټیم چې کسان لږ نوي دي او چې کوم دي هم سینر کلاړان دي نه تللي دي نو دومره زیات تجربه کار کلاړیان نشته دی نو پاکستان د پرشر
ډېر تاسو د کلاریانو خبره دلته وکړه د لوبغاړو تاسو په ګومان پاکستان او هند ټیمونو کې داسې درې نمونه مونږ ته واخلې چې کوم لوبغاړي دي چې هغه کې مهم رول به لوبولې شي
د هندستان ټیم کې خدای سره لوبغاړي دي د هغه کیپټن ویرات کوهلی دی د شانتي دغه بیټسمنانو کې راینا دی او دوه درې نور کلاریان داسې دي چې بیټینګ کې هغه مضبوط دي بالرانو کې دغه سره کوم نوی بالران راغلی دی آی پی ایل هغه کې لوبه کړې ده باور دی یو دوه درې لوبغاړي نو د سپینران چې کوم دغه دی مشره او د سره سره جدیجا هغه ډیر ښه لوبغاړي دي پاکستان کې د بیټسمنانو په حق لږ څه نشم ویلای د پاکستان بیټینګ لاین همیشه نه کمزورې پاتې ده بالینګ اٹیک د دې دازلې ګومان کیږي چې لږ بخوي دي کې محمد عامر دی وهاب ریاض دی په یو دوه نور سپینران لکان دي بیټینګ پاکستان لږ کمزورې ده احمد شهزاد محمد حفیظ بیا سرفراز شوی ملک دار کلاریان دي چې د بیټینګ د ډلې مهم لوبغاړي چې خدای ټول داسې دي چې د هندستان خلاف د دې ریکارډ دومره خنه دي خو بیا هم دانش ویلې کرکټ یو داسې لوبغاړي دي چې کم ټیم خلو بو کی بل ټیم پرشر کې راولي نو هغه زیاتره ګټه کوي
شعیب زاده صاحب ویل کی چې په لوبو کې تاس هم مهم وي نو تاس به څومره مهم رول ولوبوي په دې لوبو کې
د روان سیریز کې کوم وګورو اولې میچ کې چې تاس کتل او چا بیټینګ کړو دویم ټیم هغه اننګز پوره کو انګلند هغه ټیم انګلند ټیم خلډیر سکور هغه پوره کو نن چې کوم میچ شوی د افریقا اول بیټینګ کړو خو د سکور یې وکړو به سریلانکا مقابله شروع کړ خو دغه کلاریان او شوټاس دومره مهم نه دي مهم کار به دا وي چې کوم ټیم لوی هدف کې دي کوم ټیم هم چې اول بیټینګ کې غي لوی هدف کې دي بیا بالینګ کوي کی نو زما په خیال په چمپیونز ټرافي کې به چې کوم تیر درې میچونه شوي دي هغه کې د تاس دومره اهمیت نه خو بیا هم لوی سکور کوم ټیم چې اول بیټینګ کې غي لپاره چې لوی سکور لوی هدف کې دي بیا بالینګ کوي
ډیر مننه ژوندې او سه شعیب زاده صاحب تاسو ته خو غواړم
مهرباني
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
امریکا وخت په وخت ځینی داسې کسان په ګوتکۍ سوق چې د ترهګر ګوندونو د عملیاتو د پاره ډیر لوی اهمیت لري په دې ټولو معاملو کې ککړ خلک اغوي چې یا خوې د ترهګرۍ کارونه کړی وي او یا ترې نه د ترهګرۍ کېدو لوی خطر وي کله چې داسې یو تن په ګوتکړې شي نو د امریکای حکومت د داسې تن نوم د خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکي د هغه مال جیداد کم ته چې د امریکای لاسونه رسی سم دستي بند کړي شي او په داسې تن د عالمی مالیاتي نت ورک دروازې بند کړي شي د امریکای هیڅ یو تن یا کمپنی داسې نامزد تن سره هیڅ قسم لین دین بیان شي کولې د امریکای د خارجه چارو محکمې د خپل انتظامی 12223 نمبر حکم تر مخه د مای په 19 تاریخ هاشم سیف الدین او محمد ال عیساوی خصوصي عالمی ترهګر نامزد کړی دی امریکای سره سره سعودي عرب هم د ترهګرۍ د جرمونو او د مالی معاملو د خپل قانون تر مخه د شاهی فرمان سلور سلویخت نمبر اعلان دی دا دواړه تنان ترهګر اعلان کړی دی هاشم سیف الدین په لبنان کې د ایران په امداد د قائم خارجي ترهګر تنظیم حزب الله یو لوړ رتبه مشر دی. حزب الله په تیرو څلوېښتو کالو کې لوی شمېر ترهګر حملې کړي دي. سیف الدین د حزب الله د انتظامی شورا یو اهم غړی دی. دی د حزب الله د سیاسي، تنظیمی، اولسی او تعلیمی معاملو خیال ساتي. محمد العیساوی د مصر په سینا کې د دولت اسلامیه د څانګې یو مشر دی. دی د ابو اسامه المصری په نوم زیات مشهور دی او د خپل ترهګر ګوند ترجمانو. د کال 2014 په اگست کې د ابو دعا الانصاری د حق رسیدو وروسته دی د ګوند مشر شو. دی چې د کوم ګوند مشري کوي دا څه وخت د انصاری بیت المقدس په نوم یادېدو او په کال 2014 کې خارجي ترهګر ګوند نامزد کړی شو. دا نامزدگی کال پس بیا تازه کړی شو ځکه چې دی ګوند دولت اسلامیه سره تړون کړی و. د هاشم سیف الدین او د محمد العیساوی ترهګر نامزد کیدل عامو خلکو او بین الاقوامي برادرای ته دا اطلاع ورکول دي چې دا دواړه کسان سنگینه ترهګری کولی شي. دی سره سره د سیف الدین خلاف اقدام کول د امریکې او د سعودي عرب ترمنځ د ترهګرۍ د مالی وسیلو خلاف د دوی د مضبوطو اقداماتو یو تازه مثال دی. د سیف الدین ترهګر اعلان کول د امریکې د حکومت د هغو جاري کوششونو ثبوت دی چې دای په حزب الله د فشار راوړو د پاره کوي چې ایران یې په شا ولاړ دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.